سلور بجیش پی احمد شی بریم دا سادی رڈو دا دی سات پخ پراون کستاس و کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری سلامونه. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د سبانیو انتخاباتو لپاره چمتووالی په څو ساعته کې بشپړې شي. تر خبرونو وروسته د دې ټاکنو په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړېږي. پاکستان د تورخم او د غراز د چمن دروازې وتړلې. د امریکا متحده ایالاتونو یوې چارواکي ویلي دي چې واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې قیودات لرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلو ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړېږي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروې امینی ازادي راډیو ته وویل د موادو انتقال شاوخوا دوی اونې مخکې پیل شوی.
د سمبلې له وشتمې نه د میزان تر پنځمې یعنې تر ننه پورې د حساس او غیر حساس موادو انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته د رای ورکونې مرکزونو ته دوام لري چې زموږ همکاران دا کار هم په سمه توګه شروع کړی ده او ختمیږي به.
د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر 70 زره زیات امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې ګمارل سوي دي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو او تجارتي لاریو پر مخ تړلې وي. وروسته له هغې چې د طالبانو رهبرانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، دغه ټاکنې له بیرې او اندېښنو سره ترسره کیږي. پاکستان اعلان کړی چې د کرښې په اوږدو کې اضافي امنیتي ځواکونه ګمارلي چې افغانستان ته د افراطي وسلوالو د اوښتو مخنیوی یقیني سي. پر افغان طالبانو تور پورې سوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکاري د کرښې په اوږدو کې له خپلو پټنځایونو په افغانستان کې خونړۍ حملې پلان کړي دي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دغه ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې څه اونې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنې سوي او په افغانستان کې د نوري ناامنۍ بیره زیاته کړې ده. د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي پیښه د گریش په پاشک سیمه کې د موټر سایکل او ټیلا ترمنځ د ټکر له کبله سوي ده. د ځواک په خبره په پیښه کې دوه ښځې او دوه نارینه مړه سوي او یو کوچنی ژوبل سوی دی. د والي ویان زیاتوي چې ټرافیکي پیښه نن ماپښین د ټیلر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وی واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول شوی قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکی الیس ویلز پرون خبرلانه ته وویل موږ د چټک عمل هیله لرو، د قیوداتو لرې کېدل او د نیول سوو کسانو خوشې کېدل. میرمن ویلز وویل چې اسلام آباد او نوې ډلۍ غوښتنه وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب ته چمتو دی. خو الیس ویلز زیاته کړه چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د کشمیر په لانجه کې چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده هیڅ ډول بهرنی دخالت نه مني. پاکستان او هندوستان په 1947 میلادي کال کې له برېټانیا د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوه جګړې د کشمیر پر سر وې. دغه سیمه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوې، دواړو هیوادونو یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترینه لاره وي چې د پویناله نړیوالو قوانینو د ایران د ښکاره سرغړونې مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو اربیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14 د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول دی چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي ځل لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پیل کړي. دا هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدارنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا پر متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد نن جمعه اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې د ګرځندوی په برخه کې پانګونه وکړي. سعودي عربستان هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې به دغه اقدام د ناخالص کورني تولیدات په سلو کې لس زیات کړي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د ګرځندوی ادارې د مشر احمد الخطیب له قوله ویلي چې د ښځینه سیلانیانو لپاره به بشپړ حجاب شرط نه وي، خو نسبتا مناسب کالي اغوستل به ورته ضروري وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو تیاریانې تر ماښامه بشپړې شي. د دې انتخاباتو د درغلیو په اړه د اندېښنو مسله مو د کمیسیون د دارالانشا له مشر سره شریکه کړې.
کچیر په محلاتو کې څو درغلي کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولای شي چې درغلي وپیژني.
د انتخاباتو امنیت هم اندېښنې شته. د کورنۍ او چارو د وزارت مرستیال ویاندوي
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل شو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کندهار کې ځوانان له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
ټول هیوادوال سمې دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوش کاندید ته رایه ورکړي.
زه غواړم دروازه ما خپل رایه استعمال کړم. نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه او خپل رایه استعمال کړي.
له انتخاباتو لري و مسله د خوست شیخ زاید پانتون روختون لاس کاله ځن روسته پرانیستل شو.
په انټی کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخلا کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپی دا شیا یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روختونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر ماښامه پورې به د ولسمشیزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی پای ومومي. دغه کمیسیون مرستیال وایي د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو د لیږد بهیر په راتلونکو څو ساعتونو کې بشپړې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چمتو ده چې د شنبه پورس په ټول هیواد کې ولسمشریزه ټاکنې ترسره کړي. دغه کمیسیون په خبره 304 سلويختو ولسوالیو ته مواد رسیدلي او پاتې 102 نورو ولسوالیو ته به په 100 ساعتونو کې مواد ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل از رادیو ته ویل چې نن تر ماښامه پورې به د کمیسیون ټولې چارې بشپړې شي.
ان شاء الله تقریبا 80-90% مواد ما رسیده.
دی وی تقریبا 90% انتخاباتي مواد مرکزونو ته رسیدلې دي. پاتې مواد چې د ولایتونو په خارونو کې دي مرکزونو ته ویشل پیل شوی. موږ سل په سلو کې داډ ورکو چې موږ د موادو په لیکت کې کومې ستونزې سره مخ نه یو. کوم ځایونو کې چې ستونزې وي امنیتي مسؤلینو همکاري وکړه او د ځمکې او حواله لري موږ مواد ولیکدول. ان شاء الله موږ له کومې ستونزې سره مخ نه یو.
انتقالات به مشکلات انتقالات
ټاکل شوې. د افغانستان ولسمشر ټاکنې سبا شنبه د هیواد په 14 ولایتونو کې د رای اچونې په 1500 محلونو کې ترسره شي. د رای ورکونې د دغه محلونو لړلې 11000 خزو ته ځنګړي شوې دي. د انتخاباتو د کمیسیون سبان د 200 موقت کارکونکو بچي 1500 خزې دي په ټول هیواد کې انتخاباتي چاره پر مخ یوسي. په دغه ټاکنو کې 9.6 میلیونه وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه به له انتخاباتو وروسته د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي. د ځینو راپورونو له مخې زرګونه کورنۍ او نړیوال سرونکي به د میزان د شپږمې د ټاکنو څخه سرنه وکړي. بلخوا امنیتي ننګونو ته په کتو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد ټول ځواکونه د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مروا مینی وایي چې د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
2000 ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړی ترکې وزارت شروع سول. تر اوسه پورې 40000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوی دي او دوی خپل دنده استوګه ترسره
کوي. د سلور زرو 920 مرکزونو لړل چې د ټاکنو په ورځ بخلاصي وي، شپږ سوه سلور وی لوړو امنیتي ننګونو سره مخ دي. د کورنۍ او چارو وزارت په خبره په هر یو ټاکنیز مرکز کې لا تونه تر 1200 پورې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي. دا شان 960 نور مرکزونه چې په منځنۍ کچه له ننګونو سره مخ دي، د امنیت د ټینګښت لپاره په هر مرکز کې شپږ تنه پولیس ګمارل شوي دي، خو 3212 نور مرکزونه چې خوندي ګڼل شوي، په هر یو مرکز کې څلور تنه پولیس ځای پر ځای شوي.
د انتخاباتو په ارتباط بل مسله د درغلیو یاده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره لار د خلکو پراخ ګډون او د څارونکو دقیق نظارت دی، خو پوښتنه دا ده چې په خپله کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي. د ښاغلي ننګ څخه به یې واورو.
موږ په دې برخه کې د مکافاتو مجازاتو لړۍ ټولو ته اعلان کړې ده او موږ دا عملي کړې ده. موږ قطعاً په دې برخه کې ژمن یو چې مکافات او مجازات عملي کړو. هر هغه چا چې زموږ سره د ټاکنو په پروسه کې سم کار وکړي هغه به موږ مکافات کوو. که چېرته هر چا چې اشتباهان هم یو څه تکرار کړي موږ به د هغې سره قانوني چلند کوو، هغه به مجازات کوو. موږ دا ځلي متفاوت یو ډېر ښه اپلیکیشن په دغه بایومیټریک دستګاهو کې اپلوډ کړی ده. دا هلته موږ نصب کړی ده. د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې په محل کې هم د درغلۍ مخه ونیسو او که چیرې په محلاتو کې همدارنګه څوک د درغلۍ کوشش وکړي نو سرور د بایومیټریک دا کولی شي چې درغلۍ وپیژني او هر هغه چا چې درغلۍ کړي هم به مجازات کیږي او هم به د هغه رایه له حساب نه وباسي.
اوس له 300 کاندیدانو 14 پاتې شوي دي. په دې 14 کاندیدانو کې عکسونه خوبه په رای پاڼو کې د ټولو کاندیدانو وي. فکر نه کوي چې یو ډول مشکل ممکن خلکو ته پیدا کړي چې اوس د کوم کاندید ته رای ورکو، څوک او څوک؟ په دې برخه کې یو څه کټام وخت کم دی، د خلکو لپاره لارښوونې په کار نه دي په د رای ورکولو په مرکزونو کې.
نو تاسو پوهیږئ چې په دویمه دقه کې دغه اشخاص او افراد دوی یو بل تکیر شول، ولی موږ سره تر اوسه پورې کله چې نهایي لیست اعلان شي د موږ سره کاندید کړه، ځکه چې د دې ورقه د رای ورکونې په پاڼه کې د دې عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی ده او د موږ سره کاندید ده او د موږ مشخص د کاندیدانو د یو بل ته د تیرېدو لپاره یو په مهالویش کې یو مشخص وخت درلوده، ولې متاسفانه هغه فرصت دې له لاسه ورکړه او موږ هم طبعا هغه ټول هغه تخنیکي مراحل چې کوم یو کاندید دپاره اړین وو دا موږ ترسره کړل. بدبختي په دې وطن کې دا ده چې باید هغه څوک چې دغسې یو لوی ملي پروسې ته مخته کیږي دا باید ډېر لوی او وسیع فکر ولري او دوی باید کوشش وکړي چې هغه ژمنتیا چې د ټاکنو نهاد پرې کړې ده هغه باید دوی عملي کړي. دوی لپاره د تېرېدو مشخص وخت وو، ولې اوس موږ په دغه برخه کې څون ډېر ناوخته ده. که څه هم ممکن زموږ ولایتي مبلغین چې 900 مبلغین په ساحه کې لرو هغې په دې برخه کې ممکن بعضې پیامونه له ځان سره ولري، ولې بیا هم لکه څنګه چې لازم وي نو ممکن نه ده چې موږ د خلکو تعامه پوهاوی په دغه برخه کې ورکړی شو.
ننګ صاحب، څه اټکل کوي که چېرته وارلمخه پوښتنه وکړم د ولسي جرګې انتخابات خلک وویرول، تاسو څه اټکل کوي چې د انتخاباتو نتیجه په څومره وخت کې ممکن ده چې اعلان شي؟
موږ مهالویش تر اوسه پورې موږ قطعاً نه دی نقش کړی، موږ فقط د مهالویش تدبیر کړی. موږ اوس هم ژمن یو په تخنیکي لحاظ باندې چې مهالویش موږ تطبیق کړو نو په ویشتم د میزان باندې به د ابتدایي نتیجې اعلان وي. نو په موږ هر څومره چې شکایت او کمیسیون هغه شکایتونه چې په پروسه باندې شوي وي هغه زر بررسي کړي او نهایي کړي نو موږ به په عجله توګه باندې نهایي نتیجه خلکو ته وړاندې کړو.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4040.
د بایومټریک مسله بیا هم تعقیب او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړې لمخې د شنبه ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې پرته له بایومټریکه هیڅوک رایه نشي ورکولی. دغه کمیسیون ویان زبیح الله سادات ډاډ ورکړ چې د بایومټریک دستګاو څخه په کار اخیستنې به د ټاکنو بهیر کې تر ډیره شفافیت ټینګ شي. له ښاغلي سادات سره زما همکار واصل وسال مرکه کړې او د بایومټریک دستګاو څخه د سمې کار اخیستنې او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکوونکو بایومټریک څومره اړین دی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ فیصله ده چې په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا د شنبه په ورځ به پیلېږي په دې کې یوازې په هغو رایو حساب کېږي چې هغه د بایومټریک په وسیله باندې کارول شوي وي او بغیر له هغې چې په بایومټریک سره رایه نه وي کارول شوې نوره په هیڅ رای باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم حساب نشي کولی او په هغه ورځ هم د دې صلاحیت دوی نه لري چې دوی د نوې پریکړه هغلته وکړي. تاسو پوهېږئ موږ په ټولو محلاتو کې د بایومټریک ډیوایسونه لرو، د رای ورکونې په مراکزو کې احتیاطي ډیوایسونه لرو. که چېرته په کوم محل کې ډیوایس ته مشکل پیدا کیږي احتیاطي ډیوایس د هغې ځای ځایګی نیسي او که چېرته هغه احتیاطي ډیوایس هم بسنه نه کوي د نږدې محل نه هغه کوم احتیاطي ډیوایس چې هغلته دی هغه به د هغې ځای نیسي. هدف دغه دی تر څو شفافیت تضمین شي او د بایومټریک رای باندې حساب ترسره شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو کاروونکي به له بایومټریکه سمه استفاده وکړي او سم به وکړي؟
دا ځلې مونږ کافي وخت درلود او د درملو کمپنۍ متخصصین مو راوبلل. دوی زموږ همکارانو ته ښه روزنه ورکړه، د روزنې چارې ډېرې ښې پر مخ ولاړې او انشاءالله دا ځلې به د بایومټریک د کارونې په برخه کې هیڅ ستونزه مشکل نه پیښېږي.
دا بهیر به شفافیت رامنځته کړي.
تاسو پوهیږئ چې په اوس کې هغه کوم څه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، موخه او هدف یې شفافیت و او د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موخه او هدف هم دغه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې به د شفافیت فیصدي ډېره لوړه اوسېږي.
تاسو ډاډه یاست چې سم کار به وکړي؟
هغه کوم امتحاني خبرونې چې موږ درلودې په دې برخه کې هغه امتحاني پروګرامونه مو چې په لاره واچول، زه خپله باورمن په دې باندې شولم چې انشاءالله راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې به د بایومټریک په کارونو سره ډېره شفافه اوسېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي چارواکو په وینا یوازې په یوې ولسوالۍ کې د رای ورکولو لپاره ستونزې شته. نورې ولسوالۍ د دې جوګه دي چې خلک ورشي د رای صندوقونو ته او خپل رای وکاروي. د کندهار ځوانان هم خلک تشویقوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
په کندهار ښار کې دا مهال تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي. په یو شمېر سیمو کې اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي تر څو د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ټاکنو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په مخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا پیل شوي چانیز عملیات بریالي دي. دا ترافی په وینا امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال هم نیولي چې غوښتل یې د ټاکنو په ورځ امنیتي پیش رامنځته کړي.
په ټولو مچکو کې چانیز عملیات دغه لاده چې ما ته خبرې سره کوو په جوای پولیس باندې کې په جړی کې په خاکریز کې په ارغسان کې په ټولو ولسوالۍ کې دغه بیلګه ماته ټول نیش په نشین هر ځای کې عملیات شروع دي. چانیز عملیات شروع دي تر څو زموږ خلک ډاډمن واوسي. په ښار کې چانیز عملیات شروع دي څو چې خلک ډاډمن واوسي په ښه ډول واوسي خپله رایه وکړي.
په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکون لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس ایمل عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو برخو کې چمتووالي نیول شوی او د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي بنسټونو ډاډ ترلاسه کړي.
د کندهار په ولایت کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم په تفاهم او همغږي باندې مخته ځي. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه موږ ته مخته نه ده راغلي. مواد هم سلامت رسېدلي.
بل خوا د کندهار اوسېدونکي ټاکنې یو ملي پروسه بولي او په دغه بهیر کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. په دیاړه د وطنو محمد نعیم او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د انتخابات چې دي موږ ته د ټولو لس ټول هیواد برخلیک دی چې موږ په خپل خوښه یو رئیس جمهور یعنی خپل مشر ټاکو. دا د هر مسلمان د هر ورور دا یو فرض کار دی چې باید ورسي په خپل خوښه کاندید ته رایه ورکړي. ټول هیوادوال سمې دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوښ کاندید ته رایه ورکړي.
انتخابات افغانستان د پاره مهمه موضوع ده او
زوارن دروازه ما خپل رائے استعمال کما نور خلکو ته هم داخله د چتراوز او خپل رائے استعمال
د کندهار د ټاکونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخي د معروف ولسوالی پرته په کندهار شار او شپاړو ولسوالیو کې د رائے ورکونې یو سلسله راوی مرکزونه فعال دي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
د خوست د شیخ زید پوهنتون کادری روغتون چې نږدې اته کاله مخکې ودانۍ جوړه شوې وه تر اوسه فعال نه وه. د دې روغتون دروازې د خلکو په مخ پرانستل شوې. نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست شیخ زاید پانتون د کادری روغتون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پانتون د طب پوهنځي محصلانو ته وایي چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرلپسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روغتون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 500 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روغتون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فن منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، در حقی به یواز پر رسمی ساعتونو که در ناروغانو درمله نکوی. در کدری روختون سرطبی پوهنمل دکتر سید ملوک سمیم آزادای راڈیو تا ویل
پا انتی که هم مجاز لارو پسترگو که مجاز لارو پا داخلا که طول ارتش مجاز لارو اندیسکوپی داشتی هم طول بنگ لارو، یعنی که آقا مونگ دی کابل دی مرکزی روختونون سرا پرتالا که و دی سامان لنگانا التا نشتا. خو یو زوب دلتا داتا مونگ یو امدام مشکل دلتا داتا چې موږ نشو کولای چې ایم آر آی او سی ټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون موږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پوهنتون د تشکیل څخه دې روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له لسو کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پوهنتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډیر پر مسله لابراتوار ده، کلچر پروګرامونه دلته شته، په ټول خوست کې د پی سی آر ماشین تر اوسه پر نشته یا نور ولایت ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم ده چې ډیر مجهز سیستم ده.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحي د دپارتمنت مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحي ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سمبال ده، موږ به د دې ماشین آلات او پماټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کړو.
خوست والی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شته ودانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بله مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغواړي چې د روغتون ته یوه نوي ودانی جوړه کړي.
موږ به په بعدي مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفه فاونډیشن سره، یو بل مجهز ودانۍ او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید یو نیم سل بستریز دغه کادر روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عام روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنې او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګوڼه هم راکم شي.
سبا په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. ازادي راډیو د دې ورځې په مناسبت ځانګړې خبرونه لري. د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه تاسو د انتخاباتو له بهیر خبروي. په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمېسونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار ته زیاتولو غوښتنه وکړه. عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچی شي. له بلې خوا د یو سویډني شرکت هغه کښته چې ایران ولجه کړې وه خوشی شوې ده. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې په حمله تورن کړ، او ویې ویل موږ له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژنو، او راته معلومه شوې ده چې دا رژیم نه یوازې زموږ په سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاصاف وویل پر ایران لهر ممکن لارې نهایی فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او یرغلیزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د رژیم د مالی سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي څو ایران خپله لاره بدله کړي. سعودي عربستان ټینګار کوي چې د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایرانۍ وسلې کارول شوي او اوس یې ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه ورکړې څو معلومه کړي چې دا حمله له کوم ځایه شوې ده. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې حملې پړه پر ایران اچولې. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې له خپلې وینا یوه ورځ وروسته په یوه خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایي فشار د راوستو د پالیسۍ د پای ته رسولو او د ډیالوګ منطق او استدلال غوښتنه وکړه. روحاني وویل امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له فشاره کار واخلي، په داسې حال کې چې د دې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لرې کیږي. ولسمشر روحانی پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړ چې پر ایران بندیزونه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لکتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. له بلې خوا د برتانیا د بیرغ لرونکي هغه کشتۍ چې د لویدیځ او ایران په اړیکو کې د کړکیچ په محور کې وه له څو اونیو وروسته نن خوشې شوه. د دې کشتۍ مالک سویدنی شرکت نن وویل چې دا کشتۍ د متحده عربي اماراتو خواته روانه شوې ده. د ایران د سمندري ځواکونو او د سمندري بندرونو ادارې ویلي دي چې ستینا امپیرو کشتۍ د ایران له بندر څخه وخوځېدله. د سویدنی شرکت اجرایه رئیس اریک هانل تایید کړی ده چې کشتۍ له عملې سره یې خوشې شوې. ښاغلی هانل ویلي چې د کشتۍ عمله به دوبۍ ته له رسېدو سره سم د روغتیایي معاینې لپاره واستول شي. تاسو لا پیغامونو
اولن خوځد ازادي دراغي څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان اولس ته خدمت کوي او د افغانستان اولس ته خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان اولس یې د افغانستان په سیاسي او امنیتی حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. وروسته له دې مننه زه د ټول اولس څخه خواهش کوم چې رای ته دراوځي، کنر وی کښېږي، خپل د هیواد سرنوشت دی وټاکي. کچېری خدای مکر دی یو څه تشویش ولري، تشویش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري. هغه د دشمنانو، د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راو دی وځي، کچېری رای ته راونه وځي بیا به پسته کشکی کشکی وای او ارمان به کوي چې آی کشکی مې رای ورکړې وای، پلانې سړی ونه ټاکل شو یا پلانې جوړ د امور د خوشي نه دی خوښ. مثلا اوس راو وځي نو پاتې هغه چې بیا ورسره دوی ارمان کوي، نو اوس راو وځي دا یو ساعت کار دی، په یو ساعت باندې هیڅ نه کیږي. خپل رای د استعمال کړي، خپل د خوشي کاندید دی وټاکي، د هیواد
سلام علیکم. سلام علیکم. زه حق دوست ولایت نه خبرې کوم. د دې انتخاباتو ته موږ ډېر مطمئن یو چې انتخابات به انشاءالله په شفاف توګه باندې ترسره شي، ځکه چې د انتخاباتو کارکوونکو کامله تجربه د بایومیټریک سیستم د ګوتې نښه اخیستل، د سترګو عکس اخیستل او د هر شخص عکس اخیستل او همدارنګه سټیکر دی. نو دا ټول هغه موارد چې په انتخاباتو کې له ملت سره او له خلکو سره او له حکومت سره کامله همکاري کول اسولای. اما یو څه ته موږ اندېښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي که چېرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي. نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولاړیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات دویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو ترسره شي او یا هم نور خنډونه پیاچوي او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دو سره حکومت ټاکي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز زابلای لزنجیر لیکي، زموږ په سیمه کې خلک چمتو دي چې په ډیر شوق خپل رای وکاروي او خپل برخلیک وټاکي. عزیز الله سهرمل پراستولې سیمه کې لیکي، په ننګرهار کې پورستي وی میاشتې عملیاتو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط ډیر ښه برابر کړی دي. نجیب له کلات د زابل مرکز لیکي، زخپل کاندید ترای ورکوم او نور هم هڅوم چرای ورکړي.
عبدالواحد مدقق لوګره پراسته ولې سمس کې لیکلي دي انتخابات خو به وشي خو بایلون کې کاندیدان به نتیجې ومني کوای به چې زه یې نه منم. عبدالرحمن له کابل پراسته ولې سمس کې لیکلي دي ټول خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او ونه ویری شي. عبیدالله په خپل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې که څوک ویری شي نو د افغانستان په سیاست کې باید څه ونه وایي. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 نیولې شي. یادونه وکم چې په انټرنیټ کې بیا اسدی رادیو په asadirado.com کې نیولې شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالی محمد سالی خبر.
افغانستان د کورونی چارو وزارت ویل ولسوالیو درایور کول مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو مواد انتقال نن بشپړیږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات سبا شنبه تر سره شي. ورسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشری انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو پر مخ تړلې وي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې نن ماپښین د ټرافیکي پېښې له کبله څلور کسان مړه شوي دي. د والي ویاند وایي چې په مړو کې دوی ښځې هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وایي واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول شوي قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکي الیس ویلز دا خبره پرون رسنیو ته کړې ده. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پیل کړي.
سبا په افغانستان کې انتخابات دي، نو د ازادي او اوریدونکو پروګرام پر ځای د انتخاباتو په درشل کې د زما رایه زما حق پروګرام خبرو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د ټاکنو ورستیو بشپړ چمتووالي ته ځانګړې کړی. ټاکل شوی چې سبا خلک د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ سي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ټول اساس او غیر اساس مواد د رایو مرکزونو ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټینګ تدابیر نیولي. دغو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه مو بحث را برلی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونای چارو وزارت مرستیال ویان ده مروه امینی ملوانه دي. ملمنو ته خرغ لاست وایم. حق پرس محترم، سبا ورځ خلک زی رای ورکوي، د چمتووالي په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړه.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې یو ډیره مهمه بحث تاسو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان مطابق خوشبختانه چې ولایتونو مرکزی دفترونو ته ولسوالیو ته انتقالات سرته رسولي دي او په دې برخه کې د کوم خاص خنډ او ځنډ سره نه دی مخامخ شوی. د انتقالات په برخه کې اغندښنې چې د ملت سره او د مطبوعاتو سره موجود و، خوشبختانه چې اغندښنې د منځه ولاړلې او موږ اوس د عملیاتي پلان مطابق د دې ټاکنیز نظام د تطبیق ورځی تر رسیدو چې شپږم د میزان د شنبې په ورځ به موږ ټاکنې ولرو. په ټول افغانستان کې د موقتو کارمندانو استخدام هم پای ته ورسېدی. په یو شمیر ولایتونو کې او ولسوالیو کې موږ ستونزې درلودلې. البته د ښځینه په اړخ کې په دې برخه کې هم کمیسیون د بی پلان یا دوهم پلان درلود. یغه دا و چې په هغو مراکز او محلونو کې چې د موقت کارمند په حیث باندې ښځینه نه حاضرېږي، هلته ملایمام او یا هم یو سپینجر استخدام کیږي ترڅو دغه ملي پروسې ته کار وکړي. د اموزش په برخه کې زیاتو کم 100,000 کسان استخدام شوي دي چې دوی په هغه ورځ باندې بایومیټریک استفاده کوي. ځینې نور کارونه چې مهم و او موږ وکولای سو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي او په دې برخه کې ریاست درلونشا کاملا رهبری ته اطمینان ورکړي. که احیانا افغانستان کوم ستونزه په تخنیکی اړخ کې د ټکنالوژي په برخه کې په مدیریتي اړخ کې دوباره تکرار سی او هغه تلخی تجربه چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په وخت کې درلودل دوباره تکرار سی په دې برخه کې به د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون رهبری هر څوک په هر مقام او پوزیشن کې چې اوسي کې غفلت وظیفه یې کړی کې کوتاهي په کار کې کړی هغه به نه بخشي او نه بخښون کوي عمل به وي او د هغه سره به قانوني جدي برخورد کیږي.
د مرکزونو ته د اساس او غیر اساس موادو د لیک په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې ما اشاره درلودله نن هم عملاً موږ سل ولسوالۍ ته انتقالات درلودله او سبا هم سل ولسوالۍ ته انتقالات لرو. په دې برخه کې کوم مشکل نشته او د وزارت دفاع سره په هماهنګۍ مخته ځو او موږ دوباره تاکید کوو چې وزارت دفاع د تل په شان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او موږ منندوی یو چې هوایي ځواکونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم موږ مننه کوو واقعا په وخت او زمان همکاري کړې ده. پرون هم د کورنیو چارو وزارت ارشد موین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلی وو او د هر راز همکاري ژمنه یې وکړله او دا یې هم ثابته کړې تر اوسه پورې د انتقالاتو په برخه کې کورنیو چارو وزارت موږ سره همکاري کړې. موږ منندوی ځینې او د دې تر څنګ غواړو چې پر ټول ملت باندې پر نړیوالې ټولنې باندې پر دولت باندې غږ وکړو چې ستاسي د ملاتړ بغیر د ملي پروسه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازیتوب باندې نسی کولای چې تطبیقي او د ستاسي ملاتړ ته اړتیا لري. داخلي او بهرني ملاتړ باید د ملي پروسې سره وجود ولري تر څو موږ وکولای سو په شپږم د میزان چې د شنبې ورځ کېږي په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړو او افغان ملت د خپل اقتصادي سیاسي او اجتماعي بحران د حل لپاره یوازنۍ لار ټاکنې لري. دا منو چې د خلکو اعتبار او اعتماد پر دې پروسې باندې ختم شوی دی. مګر د یو ځوان په حیث باندې د همدې کمیسیون د نماینده په حیث باندې ټول ملت ته دا اطمینان ورکوو چې دا ځل به ستاسو د رایو پر اساس باندې به تصمیم نیول کیږي او هیڅ ادرس هیڅ سازمان هیڅ حکومت او دولت او هیڅ بهرني شخص به دا اجازه نه کول کیږي چې نور هغه دلته یو سیاسي تعامل ترسره کړي او د خلکو رایې ته احترام ونیسي.
مروه جانې که د امنیتي چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه افغان صاحب سلام تاسو ته اقبرست صاحب تاسو موږ ټولو اوریدونکو ته ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پلان پر اساس باندې او هغه مهالویش چې دوی جوړ کړی و د سنبلې د میاشتې له نهمې نه تر وویشتمې پورې موږ ته مسؤلیت راسپارل شوی و چې حساس او غیر حساس مواد باید له مرکزه څخه ولایتونو ته او له ولایتونو څخه ولسوالیو ته دا انتقال کړو چې په هغې مرحله کې موږ ستونزه نه درلوده. د دفاع وزارت د همکارانو په مرستې سره موږ وسوی کولی چې هغو ولایتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو هغه د هوا له طریقه قدم حساس مواد ورولې ګلسي او د سمبلې لوويشته مینه د میزان تر 15 یعنی تر نن پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول د ولسوالیو څخه مرکزونو ته درای ورکونی مرکزونو ته دوام لري چې موږ همکاران دا کار هم په سمتوګه شروع کړی ده او ختمي کیبه. د چهارشنبې د ورځې لوو بجو څخه لمړی درجه ایزارات پیل شول او هغه دوه او یازر امنیتی ملي او دفاعي ځواکونه چې موږ مخکې خلکو ته وعده ورکړی و د مرکزونو او محل نو ته په ټول افغانستان کې ویلیګل سو ترڅو هغه د امنیت یو لوی تشویش چې خلکو سره و هغه حل سي له دوه درې مرزو مخ کې څخه مرکزونه او محلونه له امنیتي ستونزې سره مخامخ نه وي د ټاکنو تر ورځې پورې. د دې ترڅنګ د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل سو ترڅو هغه د افغانستان دښمنانو کومې ادعاوې چې درلودلې چې ټاکنې موږ تهدیدوو او ټاکنې نه پرېږدو نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایاتو کمیسیون او همدارنګه د دې ټول دفترونه په ټول افغانستان کې ډېر مهم ځایونه دي ځکه نه غواړو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکارانو ته او هم د خلکو رایو ته مخکې له وخته یا هم وروسته له غنه کوم ضرر ورسیږي. نو ځانګړي په دا دنده په سمه توګه ترسره کوي. د دې ترڅنګ موږ څلور زره نه سو دوه څلوېښت مرکزونه تر اوسه هم خلاص دي په ولایتو کې او موږ کومه ستونزه نه لرو یعنی د دې امنیت
د محلونو او مرکزونو ته پولیس رسېدلي دي او امنیت خوندي کړي. څومره وخت کېږي؟
چهارشنبه په ورځ باندې سهار اووه بجې دوی ولیګل سول ټول مراکز او محلاتو ته. هماغه لست چې ما مخکې درکړی و چې موږ درې رقمه مراکز لرو چې نورمال مراکز دي چې هغه درې زره دوه سوه دوه شپېته مرکز او دوه رقم نور مرکزونه چې تهدیدونه لکټ لورتی او لکټ ښکته دي هغه مراکز چې نورمال دی هغه ته څلور پولیسان له پرون ورځې ورلیږل سوي دي د چهارشنبه له ورځې نه یا څلور تنه پولیس یو تن هم د ملي امنیت کارکوونکی دوه نفر میرمنې او دوه نفر د دوی محارم لکه څنګه چې اخبارسته ویلې بل آپشن د دوی دا و غوښیونه چې میرمنې نسی تللی ځکه د کورنیو چارو وزارت هغه امکانات چې درلودل د میرمنو پولیسو په برخه کې هغه دوی سره مرسته کړې ده متوقع د کشمیر یې کم و د خزو چار وزارت او د چاکل خپلواک کمیشن په برسته نورې میرمنې هم استخدام سولې اما بیا هم لري او پروتو سیمو کې موږ د سونز درلود چې کمیشن دې ته د حل لاره پیدا کړې ده اما ټریننګ یې کورنۍ چار وزارت ورکړی ده
مروزی نیو بل خبر دغه څلور زره نه سو دوه څلوېخ مرکزونو ستا یادونه وکړه پولیس د ځای په ځای سوي تر اوسه پورې خدای چې کوم امنیتی سونز نه رامسته سوي په دغه مرکزونو کې
امنیتی سونز ل اټومیاشت مخ کې نه چې موږ د چاکل لپاره پلان جوړاوه تر نن ورځې پورې چې یو ورځ چاکل ته پاتې ده انتخاباتی برخه کې د ټاکنو په برخه کې نه په کمپاین کې نه په مرکزونو او محلونو کې او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون او کاندیدانو سره کوم حادثه نه ده سوی او له پرون ورځې چې دوی لاړل مرکزونو او محلونو ته تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ کوم حادثه نه ده لیدلې او داسې کومه موضوع نشته ځینې موارد موږ هم نظر ته ونیول چې هغه د لوی موټرونو تګ را تګ ده هغه بنسوي د کورنیو چارو وزارت له خوا د امنیت د ټینګښت لپاره زه له همدغه خبرونه چې خبرات ګټه واخله مخالکو ته دا پیغام ورسوم چې د دوی د حوصله مندۍ غوښتونکي یو د ټاکنو لپاره چې ملي پروسه ده او موږ ټول په دې کې باید خپل غ ونده او غ رول ولوبو نو خلکو څخه غواړو چې یوازې په کابل کې د دغه موټرو د تګ راتک څخه دوی مخنیوي وکړي کنه نو د کورنۍ چارو وزارت امنیتی ځواکونه به قانوني چلند ورسره وکړي ځکه موږ اعلامیه مخکې ورکړي دي او دوی پرې خبر دي نو بیا هم هغه کسان چې نو خبر لیلامیو څخه همدلته چې زموږ غ اوري د ټاکنو تر ورځې او یو ورځ وروسته د ټاکنو نه په کابل کې د لوی موټر رونو تاګورا تک بند سوی ده د دې ترڅنګ په مراکزو کې په ډیره مهمه خبره چې موږ بحثونه وکړل په تیرو څو ورځو کې هغه د خبريالانو د امنیت ټینګښته په تیرو کې هم خبريالان له دینو جدي ستونزو سره مخامخ و دوی ته مرکزونو محلونو کې اجازه نه ورکول کېده چې نظارت وکړي یا هم خپل خبر خپور کړي
خپل په تیرو انتخاباتو کې ماته اجازه نه راکړل سوي
سره افغان صاحب د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ دغه موضوع ته په ډیره جدي سترګو ګوري او هدایت ورکړل سوی ده د افغانستان ټولو امنیه قمندانانو ته چې دوی بل رسنیو سره په ښه چلند اجازه ورکړي چې مراکز او محلات ته لاړ شي او خپل هغه د اطلاع رسانې دند ترسره کړي مهمه موضوع ده د افغان صاحب چې له ټولو همکارانو څخه موج پر رسنیو کې دي رسنیز همکاران مو دي له دوی څخه هم د حوصله او د مرستې غوښتونکي یو کله چې تلاشي کیږي له د امنیتي ځواکونو لخوا یا هم د دوی کمرې یا مایک یا هر هغه بل وسیله چې د اطلاع رسنۍ لپاره دوی سره دي کاغه تلاشي کیږي دوی دې هم غبرګون نه ښیي اجازه دی ورکړي ځکه همیشه د خبريالانو له نوم څخه ناوړه ګټه
اخیستل کېږي تقریبا زه څلور پنځه انتخاباتو تجربه لرم هلته پولیس ډول چې تاسو یادونه کوي پولیس هغه ډول برخور نه کوي پولیس ته دا ویل سوي دي چې څوک ما پرېږده اجازه نسته مغه په دې نه خبر چې دغه یا نظارت کوونکی ده یا نړیوال یا کورنۍ یا هم خبريال ده فقط ته ویل سوي چې اجازه ما ورکوي په دې نه خبر چې دغه کاس د څورول یا اتل پر راضي دلته دلته یو جدي ستونزه موجوده ده چې تیر انتخاباتو کې مسره مخامخو دی اوس د ستونزې د حل لپاره څه اقدامات
افغان صاحب زل خلکو نه او له همکارانو څخه لکه مخ کې چې ما ویلې له دوی څخه هم غواړو چې امنیتي ځواکونه هم در کړی ډيري وخت د ناظرین له نوم څخه د خبريالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل شوی ده او د افغانستان مخالفینو له دغه موضوع څخه ناوړه ګټه اخیسته بل مهمه موضوع دا چې هم رسنیو ته هم ناظرینو ته بین للی یو ملي ناظرینو ته باید ټاکنو خپلواک کمیسیون یو یو کارت باید ورکړي چې د ټاکنو پر ورځ باندې کمیسیون سره مخامخ نسی او ورکړي دي او تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د دوی هغه د کارت ورکولو سایت په د ویب سایت کې هک سوي او کوم ستونزه پیدا کړې و چې سهیل لره مغه حل سوي وي ځکه دغه نه هم نوړه ګټه اخیستل کیږي اما هدایت جدي ورکړل سوی د ټولو امنیه قمندانې ته د کابل په شمول چې دوی به په ښه چلند له خبريالانو سره دوی مخکې ځي او له خبريالانو نه هم عین توقع د کورنۍ چارو وزارت لري
حق پر صاحب په دغه انتخاباتو کې څومره ناظرینو کارتونه ترلاسه کړي دي څومره نړیوال دي څومره کورنۍ دي او څومره خبريالان دي
ډېر مننه جناب افغان صاحب
تقریبا یو لاکو پنځه ویش زره ناظرینو ته کارتونه ورکړل سوي دي. دا پروسه نن هم جریان لري د کارتونو، او پیلن دقیق نور ارقام نه صدر کولای د بهرني داخلي او سیاسي عذابو، ځکه دا لیست اپډیټ نه دی او دا لیست په مشته څو ساعته
وروسته
په دې برخه کې به وایم درته چې څونه موږ ناظرین لرو. او دوه مسله دلته دا ده چې یو سلو شاوخوا یو نیم سل نهادونه د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره سب سوي دي، او نهادونو وخت هم نور پای ته رسیدلی، بل هیڅ نهاد نسی کولای ځان ثبت کړي د اعتبار نامې د لاسته راوړلو لپاره، ځکه تېره ورځ موږ وخت ورته ټاکلی و او هغه موده پای ته ورسېدل. نن یوازې موږ وخت لرو چې ټولو هغو کارمندانو ته چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره کار کوي، د ویان په حیث باندې او همدارنګه د ناظر په حیث باندې او د نورو برخو کې چې کار کوي، هغو ته هم موږ کارتونه ورکو. او د دې ترڅنګ د هغه نهادونو چې ځانونه ثبت کړي د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره، هغه نهادونه کولای سي چې د خپلو ناظرینو کارتونه هم دا نن ترلاسه کړي، او نن دا موده پای ته رسیږي او دوباره نور موږ وخت نه لرو چې بیا ناظرینو ته کارتونه ورکو. دوم مسله دا ده چې په دې برخه کې هیڅ نوې قید او شرط د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا څخه نه دی رامنځته شوی، او هڅه او کوشش شوی دی چې ټول نهادونه داخلي بهرني سازمانونه چې هغه حقوقي اعتبار ولري، دوی د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره د انټرنیټ تلاري ځانونه ثبت کړي، دوی ته اعتبار نامه ورکړل شوی ده، او دوی د دوی ټول ناظرینو ته کارتونه جوړ سوي دي. چې په دې برخه کې نگراني او همدارنګه اندېښنې موجود وي د متواتو
چې کله چې بهرني ناظرین راځي یوازې په کابل پر دوی راتګ محدود دي، په داسې حال کې چې زیات ستونزې موږ تاسې په اطرافو کې لرو، په ولسوالیو کې راځي. داسې ناظر بنسټونه نړیوال ستاسې ولسوالیو یا مرکزونو ته سفر وکړي، او مروامینی تاسې د دوی امنیت خوندي کړی شي، وروسته ته راځي کې ګولته داخل
سو. په دې برخه کې کمیسیون همیشه وازی پیام لري کورنۍ چارو وزارت ته، دا چې تاسو نه وازی د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د کارمندان امنیت وساتي، بلکې ټول شهروندان چې په دې ملي پروسې کې داخل دي، کاغه دي شخص وي، کاغه ناظر وي، کاغه کارمند وي، کاغه ولسمشری څوکۍ ته نوماند وي، کاغه ټول اقشار چې که ژورنالیست وي باید جدي د دوی امنیت ته توجه وسي. او کمیسیون هم په دې برخه کې هیڅ نو محدودیت نه دی رامنځته کړی. یو بهرنی ژورنالیست، یو بهرنی سازمان چې هغه حقوقي ستونزه ونه لري، کولای شي چې په هر ګوټ کې د هیواد نظارت تر سره کړي. اما مهمه دلته دا ده چې د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت وساتل
شي. او په دغه نړیوالو بنسټونو کې کوم معتبرو بنسټونو خپل ناظرین افغانستان ته رالیږي؟
لکه د اروپایي اتحادیه، ټول مشت ډیپلوماټیک نمائندګۍ چې دلته په افغانستان کې موجود دي، او ځینې نړیوال رسنۍ سازمانونه، دا ټول ثبت شوي دي، او خپل ناظرین هم د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته معرفي کړي دي، او کمیسیون هم دوی ته د ناظرینو لپاره کارتونه ورکړي. د کارتونو پروسه نن هم جریان لري، او د نن ورځې تر پایه پورې دا پروسه نور پای ته رسیږي. زموږ امید دا دی همیشه سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، مطبوعات د کمیسیون څخه په یوه نقطه کې کار ډیر غواړي، هغه دا دی چې باید شفافیت تضمین سي او د تقلب مخه ونیسي. د تقلب مخنیوی، د شفافیت تضمین، د یو ګډ ماموریت دی د دغه ټولو اقشارو او کمیسیون ترمنځ. که واقعاً سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، د ریاست جمهوری کاندیدان غواړي چې سل فیصد د تقلب مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي، د ټاکنو کیفیت ته توجه وکړي، دوی دې په ټولو مرکزونو او محلونو کې نظارت ترسره کړي. او هیڅ مرکز او محل موجود نه دی د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون په لیست کې چې هلته ناظر ورته معرفي نسي. یعنی کمیسیون کاملا دا حدود د منځه وړي دي په هر مرکز او محل کې چې دوی غواړي نظارت تر سره کې کمیسون ورته سہولتونه ایجاد کړي دي. زموږ امید دا دی چې موږ هم د داخلي او هم بهرنی نظارت څخه برخوردار اوسو او موږ یو با کیفیت ټاکنې تر سره کو، لکه څنګه چې په قانون کې دوه موضوعات ته اشاره شوې ده، د ټاکنیز نظام یو کیفیت دی یو کمیت دی. د کیفیت په برخه کې چې بایومیټریک او همدارنګ لیست رای دهندگان رای پانی او ویلی سوچی ځینې نور تدابیر کمیسون را منځته کړي دي تر څو د ټاکنو کیفیت تضمین سي، او د کمیت په برخه کې هم لکه تبلیغات سوي دي، اعلانات سوي دي، سہولتونه ایجاد سوي دي تر څو ملي مشارکت را منځته سي، همه شمول ټاکنې تر سره سي، سرتاسري ټاکنې تر سره سي. په دواړو اړخونو کې موږ د داخلي او بهرني حمایتونو ته ضرورت لرو، او په دې برخه کې جدي سپارښتنه کوو امنیتي ارګانونو ته چې خپل وظیفه لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودله خپل وظیفه تر سره کی، او د دې ترڅنګ موږ منندوی هم یو چې تر دغه نقطه او زمانه پورې امنیتي ارګانونه خپل بې طرفي حفظ کړی ده، او د کمیسیون سره اوږه پروژه دی پالیتون ته ادامه ورکړی ده، او موږ منندوی.
مروجانې د تاسو به کشفي او اپراتیپی راپورونه لري، د انتخاباتو په ورځ باندې د ګواښونه تر کومې کچې پورې دي؟
افغان صاحب د حکومت مخالفین او د امنیتي ځواکونو مخالفینو له د څو ورځو مخکې نه خپل اعلامیه شروع کړې دي چې مکاتب موږ تهدیدوو، څوک د رایې ورکونې ته نه ورځي، مجلسونه موږ تهدیدوو. دغه وخت چې د کمپاین مرحله شروع شوې وه، د قانون پر اساس چې شپېته ورځې دوی وخت درلوده د کمپاین لپاره، دا شپېته ورځو کې دوی تهدیدول کول، تهدید یا هم اعلامیه ورکول. زه فکر کوم ډېر ماشومانه کار دی چې دوی وایي موږ دا کار کوو، هلته چې دوی پوهېږي چې امنیتي او دفاعي او ملي ځواکونه دوی ته د دغه کار اجازه نه ورکوي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ ښه مخکې لاړو، او له 200 څخه زیات کمپاینی مجلسونه چې تنه 15 کمپاینه موږ په آخره ورځ د کمپاینونو درلودې، 15 مجلسونه د نوماندانو لخوا په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې ترسره شول، هیڅ ستونزه نه وه. یعنی تهدید ته دوی تهدید د اعلامیې په ترڅ کې موږ سره شریک کړی ده، او وایي چې موږ تهدید کوو، اما د 2000 ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو زور د افغانستان دښمنان نه لري. یا موضوع بل موضوع دا چې په هغو ولایتونو کې چې تهدید ډېر و او موږ فکر کاوه چې دا به یو ګواښ وي د ټاکنو لپاره، په هغو کې ډېر جدي عملیات ترسره سوي دي. د خالد عملیاتو په چوکاټ کې چې تر اوسه پورې امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه مخکې تللي، او د دښمن وضعیت یې دومره ورخراب کړی، افغان صاحب ذاتي زور د دې نه لري چې د ټاکنو لپاره یو خنډ وګرځي.
یو بله مشکل دغلته د نړیوال غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د انتخاباتو په ورځ باندې تاسو سره په دې امنیت کې همکاري کوي، او بل د هوایي ځواک په اړه کراته وایي چې په کومو ساحو کې به فعالیت کوي، او د پامدي ورځ به دوی ماموریت سي.
د ټاکنو د امنیت مسولیت د کورنیو چارو وزارت ته، خو د دفاع وزارت عین حال کې په غوسیمو کې چې تهدید ډېر ده، هغه به هوایي عملیات هم ترسره کوي چې تر ننه یې ترسره کړي دي. او د دې ترڅنګ د غوڅ ملاتړ همکارانو تر اوسه پورې، یعنی د ټاکنو د پلان جوړولو لپاره، او همدارنګه د ټاکنو د پلان جوړول هم په خپلواک او مستقل ډول ترسره سه، او تر ننه پورې عملی هم امنیتي او دفاعي ځواکونه وکړل، یعنی زموږ خپلو امنیتي ځواکونو خو ته همکاري وعده یې کړې ده. یعنی په صورت کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مرستې ته ضرورت ولري، بیا د غوڅ ملاتړ همکاران موږ سره مرسته کوي، او دفاع وزارت چې هوایي عملیات یې هغه تر د ټاکنو تر ورځې هم دوام لري، په ځینو ولایتونو کې چې هغه تهدید حسابیږي مرکزونه او محلونو ته، خو موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دوی په مرسته به په دغه 4922 مرکزونو کې دغه 2000 امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه اجازه نه ورکوي چاته چې دوی ستونزه رامنځته کړي، او زموږ هیڅ هیوادوال له امنیتي ستونزې سره لاس او ګرېوان سي.
د کاندیدانو مناظرې به موږ تاسې اورېدلی حق پره صاحب، دوی په وار وار ګواښ کړی ده، په کمپاینی غونډو کې هم ګواښ کړی ده، که چیرې انتخاباتو کې درغلي وسوله دوی ته دغه پایلې د منلو وړ نه دي. کمیسون څومره ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به شفاف ډول ترسره کیږي؟
کمیسون د یو تخنیکي ارګان په حیث چې د اساسي قانون حکم باید تطبیق کی کار کوي، او په دې برخه کې موږ د قانون له مخې درې نوه نتایج اعلانوو: اول قسمي، دوم ابتدایي، دریم نهایي. په قسمي نتایجو کې عملاً هغه په هغه ورځ باندې چې دا پروسه پای ته ورسیږي په ټولو ولایتونو کې د رزلټ شټونو مطابق قسمي نتیجه اعلانیږي. ابتدایي نتیجه رئیس د کمیسیون ویلي دي دي چې د دوه تر درو ورځو پورې موږ کوشش کوو چې ابتدایي نتیجه یې
محلویش سره سم شلو راځي دا
اجازه رات راکړي. په دې برخه کې کمیسیون بیا هم کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې نتیجه اعلان سي. البته نهایي نتیجه چې بیا اعلانېږي هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون به ټول شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، د ټول هیواد په سطح شکایتونه بررسي کړي او اخیرنی لیست او ارکان به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي. بیا به کمیسیون د امانت په شکل د قانون له مخې هغه اعلانوي. مګر متاسفانه په تیرو ټاکنیز نظام کې هم د ولسي جرګې یو ستونزه دا و چې موږ د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې لیست نه لیږه او موږ د دغه پروسه زمانګیر سول او د خلکو اعتماد پر دې پروسې باندې نه منځه ولاړی او خلکو مقصر یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ګڼي. دا ځل موږ جدي غوښتنه د شکایتو د کمیسیون څخه دا چې تاسو په وخت او زمان باندې د خپل محلویش مطابق ټول شکایتونه تر رسیدګي وکړي. راځم مستقیما ستاسو سوال ته. بدبختانه باید وایم چې دا د زورګوی فرهنګ د 2014 کال رئیس ایجاد شوی دی او شاید یو شمیر نوماندان د امتیاز اخستلو لپاره او همدارنګه د زینو نورو اهداف لپاره زینو کوششونه او هڅې وکړي، مګر د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه دیموکراتیک کور د ملت په خپل وخت او زمان باندې نتیجه اعلانې د چې څوک منی څوک یې نه منی هغه بیا سیاسي مدیریت د دولت کار دی، د نړیوالې ټولنې کار دی چې دوی په وخت او زمان باندې دا سرته ورسی. مګر کمیسیون جدي دی، هر هغه څوک چې د رایو پر اساس باندې برندای هغه اعلان کی او د قانون لمخې خلکو ته دا حق ورکړي چې د هر ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی نظارت وکړي، دوی مشاهده وکړي او پوره معلومات ولري.
مروجنه د دې ولسوالیو او همدارنګه مرکزونو ته د موادو لیک تقریبا اوږده پروسه وه، څو ورځې وخت یې ونیو. بیرته د پلان له مخې په څومره وخت کې به دغه مواد له مرکزونو ولسوالیو له ولسوالیو نه مرکز ته انتقالیږي؟ زیات وخت خو به نه نیسي.
افغان صاحب د لیږلو مسله بیله وه چې هغه د مهالویش پر اساس باندې موږ ته وخت راکړل سوی و چې لن د سنبلې له 9 تر 20 پورې به دا مواد له مرکز لیږل کیږي. اما د بیرته را لیږلو مسله له مرکزونو او له محلونو څخه بیا ولایتونو ته او له ولایت څخه د کمیسیون مرکزي دفتر ته دا یو مهمه مسله ده، ځکه ډېری هیوادوال زموږه په دې تشویش دي چې زموږ رایه تر ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې مسونه وي او امنیت یې ساتل کیږي. اما دا چې په لار کې دې سره څه کیږي او په لار کې ځینې ګډوډۍ رامنځته کیږي چې د دې شاهدان موږ په مخکې انتخابات او په مخکې ټاکنو کې هم وو، د مطابق د پلان مطابق به امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه حساس مواد بیرته را انتقالوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر ته. امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ولایتونو کې چې د مځکې له طریقه لکه هماغه څه چې په لیږلو کې موږ یو بل سره مرسته وکړله تر څو د امنیتي ستونزو سره مخامخ نه سي، په بیرته راستولو کې به له ولایتو څخه هم امنیتي او دفاعي ځواکونه یو بل سره مرسته کوي. په ولایتو کې چې امنیتي ستونزې دي، دغه ستونزو د مهارېدو لپاره به له هوا نه به هم استفاده کوو او له مځکې نه هم چې دغه حساس مواد بیرته د کمیسیون مرکزی دفتر ته ولېګل سي او امنیتي ستونزه ورسره مخامخ نسو. موږ خو بیا چې دا د ټاکنو خپلواک مرکزی دفتر ته ورورسېدل، وروسته لغنه د دوی مسؤلیت د چدا وساتي نه د امنیتي ځواکونو.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونا چاره وزارت لمرستیال ویان دي مروه امینینه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
موسیقی